پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاس. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې تاسو خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس عمر داوودزی سره زموږ ځانګړي مرکه واورئ. نور رپورټونه هم لرو. نن د سه شنبې ورځ ده، د جدي 13 نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د جنوري 8 ده. د خبرونې نور مطالب به وروسته واورئ. اول به ورسو د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي. او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې پر قه کې څو تنه وژلي دي. بشپړه خبرونه. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبرې کړې دي. رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري. تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیزاد په خبرو کې چې په ابوظبي کې وسوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند زبیح سادات تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
نهایي کوشش د دې روان دی ترڅو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه 300 محلونو تفتیش پای ته ورسیږي. او دغه 300 محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې په دغو 300 محلونو کې د تفتیش بهیر د استازو د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 2 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیوي مزيبه تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. د دې شرکت وایند وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل د مزول نښلولو سره به د کابل اوسیدونکو بیرته له برښنا برخمن سي. د افغانستان د برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمری دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې قطع سوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان میدان، وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع سوي ده. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وسوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل سوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
دوی وایي هرې کورنۍ ته چې غړي له لاسه ورکړي 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل سوي دي. ښاغلی سیاس زیاته کړه چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 1 کسان مړه او 8 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا پر سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د ترکیه د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي. بولټن وروسته له دې ترکیه ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې ناببره اعلان وکړ چې له سوریه څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیه له دفاع وزیر خلوصي اکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلی اعماق خبري اژانس خپره کړي ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو په رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د خبرونو پای.
سات د 12 بجې او 15 دقیقې د خبرونو مو تر 2 بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي
موږ هیله من یو چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو، هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه
په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس عمر داودزي سره ځانګړې مرکه لرو.
ما دنده دا ده چې دغه کوچونه سره هماهنګ شي او یتنه وخت شي.
په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو او په خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته خوشبيني لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په نورو هیوادونو کې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د سولې له هڅو د افغانانو پاستازیتوب د سولې په هڅو کې د افغانستان د خلکو پاستازیتوب پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم وایي چې دوی خوشبین دي. زما همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
حکومت اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې بهیر لړوړو جوړو سره ملا وګده پروسه د خوټینګار کې ویچې روانو هڅو لبل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړې ده. د اجرایی رئیس دویان رسال فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پروسه کې د هر ډول تصمیم حق ایواز افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشینی ولای.
افغان سول لپاره هڅې روانې دي. موږ هیله من یو چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو، هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکېږي. امیدواري ډېره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هېڅ ډول شرط نه دی اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راده شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونې داسې مهال کې چې په دې ورستیو کې د افغان سولې په خاطر د څو هیوادونو لخوا د هڅو ویل کېږي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کاتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلي دي، خو دا هڅې کله هم هیله بخونکي او کله هم ناهیلي کوونکي بلل شوي دي. د خبرو اترو له افغان پلاوي سره د طالبانو نه لیدل او یا د جدید نه ناست لغوه کول چې د رويټرز خبري اژانسي دلیل دی او طالب چارواکي په حواله د افغان پلاوی سره نلی دل بللی دی هغه څه دي چې په دغه بهیر کې د افغانانو د ونډې پاړه ناهیلۍ پیدا کړې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني ویلي د افغان سولې په اړه خوشبیني ښودلې، ویلي دي چې طالبان حاضر دي سوله وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه ډډه کړې، ویلي دي دوی یوازې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دې ته په کتو دا اندېښنې هم راپورته شوي چې هسې نه امریکا او طالبان له افغان حکومت پرته موافقې ته ورسېږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامله ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منیو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. لدې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ټینګار کړی چې د سولې بهیر به یوازې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت مخته ځي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار یوسف خان زدران د دې نننی رپورټ په منځ کې د افغانستان د نن د سولې لپاره پر روانو هڅو معلومات واورېدل. رویټر خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د وسوالو طالبانو استازي به د دې اونۍ په پای کې په قطر کې یو وار بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د وسوالو طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتنه کړې وه چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولای په دا غونډه یې لغوه کړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی پاکستان ته روان دی. ښاغلی داودزی بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې خپل دې سفر ته ډیر خوشبین دی. له ده سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. د دې مرکې د بلنی دارویدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني یو د دوه دندو نه چې ماته سپارلې هغه د خاص نماینده په توګه په منطقه کې یو اجماع ایجادول دي، البته په افغانستان کې د سولې د کوششونو په هکله. موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین ملک چې زه ورته سفر کوم پاکستان دی. د پاکستان د مکی نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو مهم لوبغاړی دی. په دې وروستیو کې هم د سولې په پروسه کې ګډون یا ونډه زیاته شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی. دغه راز په ابوظبي کې وروستۍ غونډه هم ویل کېږي چې د پاکستان په نوښت شوې وه. څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوس څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از منګه خو هم دغه هیله ده د پاکستان نه. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري. خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
تاسو دغه سفر ته څومره خوشبیني یاست؟ له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي او د سولې د عالي شورا پلاوی هم تللی دي. یعنی څومره خوشبیني یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاسته راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال داسې د سولې کال دی په افغانستان کې، او د ما سفر هم د ما کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د خو لاسته راوړنو پیل وسی.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمه یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره خبرې کړي دي. تهران ته د طالبانو استازی ورغلی و، دغه راز روسیې غونډه کې هم ګډون وکړ، او په دې وروستیو کې په ابوظبي کې هم په غونډه کې ګډون درلود په څلور اړخیزه غونډه کې. دغه سیمه ایز اجماع او هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوي، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دیو ترمنځ همغږي او هماهنګي ډېره شي، چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسې سب څو ورځې مخکې تاسو په کابل کې په دې مدني ټولنو له استازو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی ونه لیږي سعودي عربستان ته. البته هغه وخت په پام کې و چې بله غونډه به په سعودي عربستان د جدې په ښار کې وشي، تر څو ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی چې د طالبانو استازي به د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدې غونډه یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې، او دغه غونډه بېرته قطر ته لېږدول شوې. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره څه فکر کوئ چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي، امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه، او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړي چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ. او کور نه پوښتنه وکړي چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي، او د سولې خبرو ته به د افغانستان د دولت سره چې د جنګ بل لوری دی حاضرېږي.
د افغانستان کې د سولې لپاره د جمهور رئیس له ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودی سره تاسو د ازادي راډیو مرکه واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو پام کړئ. د ساعت د ازادي راډیو اقتصادي خبرونه ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په دغه هیواد کې د متشبثو ښځو د وضعیت ته کېدو خبره کوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو سره په روان کال کې د افغان متشبثو ښځو تولیدات په هیواد دننه او بهر په 12 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلي قوقندي وویل د هند په نندارتون کې چې 12 ورځې مخکې په هغه هیواد کې جوړ شوی و، د افغان متشبثو ښځو تولیدات په 15 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول. د ښاغلي قوقندي په خبره په کور دننه او بهرنیو نندارتونونو د خزو غډون د دوی تولیدات ته د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغان میرمنې تر ډیره د خامک ګنډنې، غالۍ اوبدلو او د غشن د اچار او مربا د جوړولو په برخه کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې دولتي بنسټونه د خپلې اړتیاوې د متشبثو خزو له تولیداتو پوره کړي، خو په دې شرط چې معیاري وي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي د کندهار د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. سید حفیظ الله سیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال له پیل نه تر اوسه شپږ څلوېښت زره متریکه ټنه انار له هیواد نه بهر صادر شوی دي، او حاصلات یې سږ کال له 1,50,000 ټنو څخه زیات دي. نوموړی وایي د افغانستان انار تر ډیره دوبۍ، هند، پاکستان او په غیر رسمي ډول ایران ته هم صادرېږي. د ښاغلي سعیدي په خبره د کندهار انار په ملي او نړیواله کچه شهرت لري چې بڼوالې هم له خرڅلاو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1330 افغانۍ، 1500 کیلو بوري بوره 1260 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي سر افغانۍ، یو لیتر پیټرول تیل شپږ پنځوس افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل شپږ پنځوس افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر پنځه اویا افغانۍ اته څلوېښت پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان و افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه اته دېرش افغانۍ.
ازادي راډیو دا او نور ټول خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو لوستلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. تاسو نن په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس سره د ازادي راډیو مرکه واورېده. تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ په دې خبرونه کې موږ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ستاسو پیغامونه هم خپرونو، خپل پیغامونه راواستوي او د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدراعظم نریندر مودي سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او د هند پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقې کړې دي. دوی دواړو د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي. زما همکار نوریاس نوري دا مسله څېړلې ده، دا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، اول سوال دا چې سپین ماڼۍ د نریندر مودي او د ټرمپ د خبرو په اړه څه جزئیات خبره کړي، نوري څه ویل دي؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سپین ماڼۍ ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدراعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ولسمشر ټرمپ له مودي سره دغه خبرې وروسته له هغې کوي چې ټرمپ تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې اخیستی و چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړه کې باید زیات ښکیل شي. خو د ټرمپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړو چې ویلي و مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ په وینا دغه کتابتون چې مودي خبره کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د پنځو ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي چې د هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند چې له دوه زره لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د بنسټیزو چارو پر پروژو شاوخوا درې میلیارد ډالر لګولي دي.
د افغانستان د پارلمان ودانۍ یو مثال دی چې هندي خبریالانو په ټویټر او فیسبوک باندې دغه مسلې ته اشاره کړې ده. نوري صاحب، دوامه پوښتنه، ولسمشر ټرمپ او مودي د هند او امریکا د اړیکو او په سیمه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي، د دې جزئیات څه دي؟
د هند او د امریکا ترمنځ په وروستیو کې اړیکې په ګرمېدو دي. د امریکا ولسمشر او د هند صدراعظم په سوداګرۍ کې د کسر پر موضوع خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د سوداګرۍ په برخه کې کسر زیات دی، په دې معنی چې امریکا کم واردات لري له هند او هند صادرات زیات دي امریکا ته. تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په سلو کې پنځوس زیاتې کړې، هند هم په عکس العمل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو ګمرکي تعرفې زیاتې کړلې. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې هند او امریکا به په روان دوه زره نولسم کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي. دواړو مشرانو ویلي چې په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې د دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړل شي او هم د په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او مودي دغه راز د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او بله مهمه حوزه د هند د پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقه کړې ده.
ډېره مننه اورېدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري خبرې واورېدې چې د امریکا د ولسمشر او د هند صدراعظم د وروستي تلیفوني مکالمې په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو اجمل تورمان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري. تر هغه وروسته به بیا نور رپورټونه او خبرونه درته لرو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي، تیره یک شنبه پارک کې ولسمشر غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول له یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلې شو. په سر مقاله کې راغلي چې په یاد غونډه کې د سولې او روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سرمخلي لیکوال لیکي، د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدار دی چې زموږ ولس د خپل ارادې د تمثيل مرکز نه لري، حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري او په اصطلاح له ځانه سره ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړی، لیکلي یا اوس یا هیڅ کلا. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرون یوې غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو لاري د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبري وکړي. هیواد دی کې خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلي له طالب استازو سره لیدلي او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبري کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په جده کې د جوړیدونکو غونډې ځنډیدو ته په اشاره سره لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر غنی د جنیوا په غونډه کې اعلان وکړ چې سوله وخت غواړي او د سولې پروګرام کم تر کمه 15 کاله وخت نیسي. نو ورځپاڼې لیکي چې د سولې د خبرو ځنډ ته که هغه د هر لامل له مخې وي د ملي وحدت حکومت خوشحالي کوي. خو په مطلب کې راغلي بل خوا بیا د ځینو سرچینو په حواله زلمی خلیلزاد شپږ میاشتې وخت اخیستی چې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک معلوم کړي، نو ځکه بیړه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
تا هم پاکستان ته د افغانستان د سولې دالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی د سفر په اړه ستاسو پیغامونه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، پاکستان ته د افغانستان د سولې شورا د یو هیئت تل به کومه مثبته نتیجه ورنه کړي، ځکه تر دې وړاندې هم سفرونو کومه ګټه نه ده کړې. ولي الله رحیمی له خوست لیکلي، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله من یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. شفیع جان زدران د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، تر څو چې پاکستان د سولې ترڅنګ وي افغانان به د سولې خوند وانخلي. عبدالواحد مدقق صاحب له لوګر نه لیکلي، موږ سولې ته خوشبین یو. د پکتیا د ځاځیو څخه فضل کریم درویش لیکلي، د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبته نتیجه درلودلی سي. سلام سنا د هلمند لیکلي دي، زه فکر کوم چې د داوودزی سفر به د افغانانو په ګټه وي او شایي مثبتې پایلې ولري. بل اوریدونکو، فرید هوتک له کابل لیکلي، که امریکا په واقعا په پاکستان یا پر طالبانو فشار راولي، سوله به حتما راسي. احمد شکیب سادات صاحب لیکلی دی چې هندوستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره مرستې کړي چې مرستندوی منندوی یو. البته دا پیغام د زموږ د پښتون سره ارتباط نه لري. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکلي، پاکستان په سوله کې مداخله کوي، سوله نشي راتلای، ځکه چې هغوی زموږ پر پاکستان زموش پر موږ نه خوشاله کیږي. اوردونکو که تاسو خپل پیغامونه راستوي نو لطفا دقت وکړئ په لیکلو کې، ځکه تاسو دا پیغامونه سمونه لیکئ، دلته په سیستم کې خراب راځي او بیا موږ نسو لوستلای. ولی ولا رحیمی صاحب د خوست لیکلی، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله مند یم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سول راسته. پیغام لیک چې دوه واره وروست، تاسو کوښښ وکړئ چې خپل په ټلیفونونو کې د پښتو لیک څخه استفاده وکړئ، چې کوم څه تاسو په پښتو باندې پیغامونه راوستوي موږ یې سم لوستلای شو. دلته د نورو اوریدونکو، د عبدالوهاب صاحب، د عبدالله له کندهاره، د عبدالمتین حقیار، د ډیرو فرید هوتک، د ډیرو اوریدونکو پیغامونه داسې هم راغلي چې زه یې نسم لوستلای. نو لازادي رادیو سره اوسئ. سات دولس نیمه بجې کېدونکې دي. که تاسو د ازادي رادیو اروېدو علاقمندان یاست، نو په انټرنیټ باندې زموږ رادیو تاسو اسانه اروېدلی سئ. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com. او زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي. په اوو بجو به بیا د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو که وخت لرې، علاقه لرې، نو د دغه ټولو د اروېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادي رادیو د خپرونه تریوی به چې دا ورسته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز ملالی بشیر وای.
رویټرز خبری آژانس د